آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه شنایم. په روانه خپرونه کې درته د خبرونو سرټکي پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکي اورئ.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان په اړه په نوې تګلارې باندې کار ختم کړی دی. د نیویارک په ښار کې د موټر په یوه پیښه کې 13 تنه ژوبل شوي دي. او د امریکا جمهور رئیس به سبا سعودي عربستان ته ورسیږي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران کډوالو په تړاو په څرګنده او د دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه کوي. افغان حکومت وایي چې تر اوسه یې داسې کوم اسناد نه دي موندلي چې وسله والو طالبانو سره د روسیې د مرستو ښکارندوی وکړي. او د افغانستان د څار د ټاکنو د څار ادارې د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون او افغان حکومت باندې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د راروانو ټاکنو د ځنډ پړه اچولې. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس سرته مطیع الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
لومړی تازه خبر چې همدا اوس راغلی دی، د امریکا په نیویارک ښار کې د ټایم سکوئر په څلور لاره کې یو موټر د لارویانو په طرف ورغلی دی او 13 کسان یې ژوبل کړي دي. دا چې موټر دغه پیښه څنګه شوې د سبب څه دی په دې باره کې معلومات را روان دي. خو تازه خبر دا دی چې د نیویارک په ټایم سکوئر کې یو موټر په د سړک په لار غاړې په خلکو ورغلی دی او 13 کسان یې ژوبل کړي دي. شفاخانې ته خلک وړل شوي دي او تازه معلومات ترلاسه کیږي. وروستۍ خبر دا ده چې یو نفر پکې وژل شوی هم دی. موږ به دغه خبر تعقیبوو او تازه معلومات به د خپرونې په جریان کې تاسو درکړو. اوس راځو نور خبرونو ته. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز میټیس ویلي دی چې د افغانستان په اړه د خپل هیواد په نوې تګلارې کار ختم کړی دی، خو اړتیا ده چې په دې باب د ناټو د غړو هیوادونو نظریات هم واخیستلی شي. په پام کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت پنډګر په افغانستان کې د روانو شخړو د رقبو کولو دپاره دغه هیواد ته زرګونو فوجیان لیږلې درخواست ورکوي. دغه درخواست باید د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا تایید هم شي. هغه میټیس په ناروې کې د دغه هیواد دفاع له وزیر این منډري سره خبرې کولې او وی ویل چې
موږ په دې پلان باندې کار کوو. په نهایي پریکړه کې به دا موضوع د خپلو متحدینو سره شریک کړو. موږ د خپلو متحدینو د ژمنې پرته خپل نهایي پریکړه نه کوو، خو په دې پلان باندې کار کوو. مهمه ده چې بیړه ونه کړو او سمه پریکړه وکړو.
دفاع وزیر ویل دی چې هیواد به افغانستان په اړه په خپلو ژمنو ښایي له سره غور وکړي. میر منصور ویل دی چې موږ تل ویلي چې له خپلو متحدینو سره تللي یو او له خپلو متحدینو سره به پاتې کیږو. هم د افغانستان د بلخ ولایت والي عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې روانو نمونه ته په اشاره ویلي دی که حکومت په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي نو شمالي ولایتونه به هم شمالي ولایتونه بعد دویمه سوری باندې بدل شي. خاغلی نور چې د پنځم به پرد په کابل کې غونډه ته وینا کوله د کوم هیواد نوم ونه خست، خو ویل د سیمې نړۍ یو شمېر هیوادونه د افغانستان په شمال کې د تورستي ډلو سره مرسته کوي او د خپل هدفونو لپاره کار کوي. خاغلی نور ویل
اگر په یاد ولرې ک دولت پاملرنه ونه کړي د افغانستان شمال په دویمه سوریه بدلیږي. د شویه او سنی جګړې ته دلته لمن وهي. د داعش او طالب په نوم دلته خلک قرباني ورکوي او دغه هیواد زیاته جغرافیه زما او ستا او د دې ملت د دښمنانو په واکې ورولي.
بلخ والي وایي طالبان اوس مهال په څلور ډلو ویشل شوي دي او لږ تر لږه درې هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو ډلې لري او مرسته ورسره کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ بامیان ته لاړ او بامیان د دره صوف د سړک د جوړولو کار پرانستې د مراسمو په ترڅ کې وکړه. ښاغلی غنی د دغه سړک د پرانستلو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد متوازن انکشاف ته ژمن دی. ایرانیان سبا جمعه خپل نوې جمهور رئیس ټاکي. د ایران د جمهور ریاست انتخاباتو په څلورو کاندیدانو کې دوی مخکښ دي، یو حسن روحانی او بل ابراهیم رئیسی دی. ولسمشر روحانی د خپل جمهور ریاست په څلورو کلونو کې خپل هیواد له انزوا څخه وویست او د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د هیواد د اتمي پروګرام د قابو کولو په بدل کې اقتصادي بندیزونه هم راکم کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیت لري چې د سعودي عربستان د سفر په وخت د اسلام د دین په حق له وینا وکړي. د امریکا د ملي امنیت مشاور ایچ آر مکماسټر خبر اعلان ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ به سعودي عربستان ته د خپل سفر په وخت کې د 50 اسلامي ملکونو د مشرانو پالي غونډه کې هم ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا مغرانی نن د غړو هیوادونو نه وغوښتل چې په دفاعي چارو کې د بیلتون مخه ونیسي او متحد پاتې شي. د اروپایي اتحادیې د دفاع وزیران به بروکسل کې د خبرو لپاره راغونډ شي. میرمن مغرانی وویل موږ باید د دې لپاره په اتحادیه کې د ټولو امکاناتو نه ګټه واخلو، او تر څنګ د مالټا د کورنۍ چارو او ملي امنیت وزیر کارمیلو ابیلا د هغو مقرریو او لایحو د تطبیق او خو کولو غوښتنه هم وکړه چې اروپا ته د مهاجرو د ستونزو د حل په جریان کې د لیبیا سره کومک کوي. د امریکا د مهاجرت او سرحدي قواو لخوا د چهارشنبې په ورځ یو نوی سروې خپره شوې ده. په دې معلوماتو کې د پخواني جمهور رئیس براک اوباما د وخت هغه پالیسي بیرته بدله شوه چې د جنایي جرمونو د سابقه لرونکو مهاجرینو نیول پکې لومړیتوب و. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د نړیوال مذهبي ازادیو د کمیسیون لخوا د نړۍ 14 هیوادونه مشخص شوي چې امریکا پکې د مذهبي ازادۍ په اړه اندېښنه لري. امریکا د حکومت دا کمیسیون تل دا ډول هیوادونه مشخص کوي او بیا د خپل حکومت جمهور رئیس د بهرنۍ چارو وزارت او کانګرس ته د مذهبي ازادۍ لپاره پیشنهادونه وړاندې کوي. په مشخص شوو هیوادونو کې روسیا د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد بلل شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی چې ایران د کډوالو په تړاو په څرګنده او دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو نه سرغړونه کوي او په زوري له ایران نه د کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي او هر ورځ په سلګونو کډوال د نیمروز لاره افغانستان ته شړي. ریم ګل ساروان پر راستنو شو او له اروپا نه په شړل شو کډوالو راپور لري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ایران د کډوالو په تړاو له دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو په سرغړونو ګرموي او وایي چې دغه هیواد د کډوالو په اجباري ډول وستل پیل شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي هر ورځ تر 2000 پورې کډوال له ایران افغانستان ته ستنیږي.
له ایران څخه موږ ډیر زمنګ ډیر هیوادوال په زور ایستل کیږي. مثلا شاوخوا 15% زمنګ هیوادوال له ایران څخه د نیمروز د میلک للارې په زور ایستل کیږي. هر ورځ موږ یو شمیر هیوادوال په زور ایستل کیږي چې دا په سرګن ډول سره د دواړو هیوادونو د دواړو خیزو تفاهم لیکونو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
تیر کال له ایران 4,40,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي وو. د همګړۍ په دغه هیواد کې 1.9 میلیون افغان کډوال میشته دي. همدا تیر کال له پاکستان او ایران 1,140,000 کډوال راستانه شوي دي. خو د سږني لمریز کال له پیله تر اوسه 90,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي. هر ورځ 3,000 یا 3,500 کډوال. د سږني کال لپاره اټکل بیا هم ښیي چې د 1 میلیون کډوالو په شاوخوا کې به افغانستان ته راستانه شي. خو بل لور ته اروپا د شړل شو افغانانو په تړاو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د سږ میلادي کال له پیله 222 تنه ډیپورت شوي او 1500 نه زیات په خپل خوخه راغلي. جوهر صافی یو له هغو کسانو دی چې له اروپا افغانستان ته بیرته راستون شوی. جوهر صافی وایي په سختو لارو تیر کال تر اروپا رسیدلی و.
یو خود قبولی چانس ډیر مشکل او قبولی په مشکله باندې ورکول کېدله. بلغه ډیر زورول کول ډیر مشکلات جوړول او یعنی هغه وطن هیڅ کله د افغانانو کور کېدل نشي او خپل کېدل نشي. نو به تر ما دا وګڼل چې زبر تخپل وطن ته لاړ شم. کله چې زه ډیپورت سنټر ته راوړلم ډیپورت سنټر کې ډیر افغانان پراته وو. نو ما تقریبا $1,000 پیسې مصرف کړې، کوم شتمنۍ مې چې وو کوم سرمایه مې چې وو غم پم دغه لار کې لاړل او هیڅ مې بلا سره نه وړل.
په 2015 کې 2,50,000 او په 2014 کې 10000 افغانانو صنعتي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کړی. خو بل لور ته لګاونډي هیوادونو بیا په تیرو همدغو دوو کلونو کې له 2 میلیونو زیات کډوال راستانه شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. افغان حکومت وایي چې تر اوسه د سکوم اسناد نه دي موندلي چې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو ښکارندوی وکړي. خو بل لور ته د بلخ والي عطا محمد نوروي چې په شمال کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې شکمنې هلیکوپټرې لیدل شوي چې یو شمیر وسلوال کسان تجهیزوي، په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمینیازی رپورټ ته.
افغان حکومت پر روسیې باندې د هغو لګیدلو تورونو په اړه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره نظامي مرستې کوي وایي تر اوسه یې داسې شواهد او مدارک نه دي موندلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د نظامي مرستو ښکارندوی وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
مقامات روسیه هر نوع همکاری یا موجودیت هر نوع همکاری
روسی چارواکو له طالبانو او د افغان حکومت ضد نورو تروریستي ډلو سره د هر ډول مرستو ادعاوې دروغ بللې دي. خو افغان حکومت تر اوسه داسې کوم اسناد نه لري چې له مخې عملا د روسیې له لورې طالبانو سره نظامي مرسته شوې وي.
خو بل لور ته د بلخوالي عطا محمد نوروي چې په شمال کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې شکمنې هلیکوپټرې لیدل شوي چې ځینې خلک تجهیز کوي او بیرته ځي. د بلخ والیتا محمد نور وویل
خلکو په سترګو لیدلی چې هلیکوپټرې په دې یو میاشت کې لیدل کیږي چې زه نه پوهیږم د امو له دې غاړې راځي کله بلې یا د ډیورن له کومې غاړې راځي. ټولو لیدلی چې هلیکوپټرې راځي او په موټر سایکل سپاره خلکو ته اکمالات رسوي او ځان سره ځینې شیان وړي.
خاغلی نورزیا تکړه دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی او د دې وضعیت له منځه وړلو لپاره اسلامي جمعیت او یو شمیر نور ګوندونه په ګډه د هیواد په شمال کې یو نوی ائتلاف جوړوي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دغه ائتلاف د جوړېدو په اړه معلومات نه لري. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه وویل
از شکلګیری چنین ائتلاف مایترانه
د داسې کوم ائتلاف له جوړښت نه موږ خبرتیا نه لرو. تبند د سیاسي ګوندونو او مشرانو قانوني او دیموکراتیک حق دی چې مذاکره وکړي، خو موږ تر اوسه په رسمي ډول د داسې کوم ائتلاف له جوړښت نه خبر
یو.
ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دا ډول ائتلافونو جوړول ګډې ستونزې راولاړوي او جګړې او تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل چې حکومت او ولس باید د دا ډول ائتلافونو مخه ونیسي او زیاته کړه چې د دغو ائتلافونو جوړول به افغانان په قومي او مذهبي جګړو باندې واړوي. هغه وویل خاغلی زلان زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید خپل مرستې د فساد، بدې حکومتولۍ، قوم پالنې او مذهب پالنې سره مشروطې کړي. له دې لارې به د هغو کسانو مخه ونیول شي کوم چې قومي، ژبني او مذهبي مسلو ته لمن وهي. له دې مخکې هم د اسلامي جمعیت، اسلامي جنبش، وحدت اسلامي او ځینې نورو سیاسي احزابو په ګډون دې ته ورته یو ائتلاف جوړ شوی و چې دا ائتلاف له تیرو ولسمشریزو ټاکنو څخه مخکې له ولسمشر غني سره د جنرال دوستم له یوځای کېدو وروسته له منځه لاړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان د ټاکنو د څار ادارې د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون او افغان حکومت باندې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د روانو ټاکنو د ځنډ پړه اچولې او وایي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو بل کال ته هم په دغه هیواد کې پارلماني ټاکنې نشي کېدې. خو ارک او د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو د ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې اړه یو لړ اقدامات هم کړي دي. په موقع په اکله له کابل د امریکا غږ همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د ملي اول د حکومت د مشران ترمنځ ټاکنیزو اصلاحاتو د بڼي او د اصلاحاتو د پلي کولو په سر وګدو بحثونه په افغانستان کې پارلماني ټاکنې لډیر وګزن سره مخ کړی دي. قسم چې د ملي اول د حکومت له جوړېدو د دویم کالو څخه زیاته موده تیره شوې، خو لا هم دا څرګندنه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د روان هجري شمسي کال تر پای وشي او کنه. د ټاکنو په ترسره کولو کې دغه وګزن له امله د افغانستان د ټاکنو ساري او شپې ادارې سکه لاسه چې په 1991 کال کې هم د ټاکنو په ترسره کول شک سرګندی، او دا غنی چې هم افغان حکومت او هم ولسی جرګه د روان وضعیت څخه ګټه پورته کوي او د ټاکنو تر سره کول لپاره د افغان حکومت مشران سیاسي اراده نه لري. د افغانستان د رڼو ټاکنو د اداري مشر محمد نعیم ایوب زاده نن د پاشمش په ورځ یو کانفرنس په وینا کې چې په کابل کې د ټاکنو د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ادارې لخوا جوړ شوی وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نوو کمیشنرانو له کار څخه شپږ میاشتې تیرې شوي، خو لا تر اوسه هم د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوی.
بودیجه معلوم نیست. وضعیت امنیتی شما همینجا زندگی میکنین در ایران هستین؟
خاطری ایوب زاده ویل بودیجه معلومه نده. امنیتی وضعیت تاسو ګورئ، دلته ژوند کوئ، د هر ورځې په تیریدو خرابیږي. په ټاکنیزو ادارو کې اساسي او ژور اصلاحات نه پلي کیږي. په ټولیزه توګه سیاسي اراده نشته، زمانی او حقوقي ژمنې نشته. دی دا حالت چې تاسو ارزوئ نن چې مونږ په کوم ځای کې ولاړ یو ډیره ګرانه به وي چې حتی بل کال ته هم ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د رڼو د ټاکنو د ادارې د رپورټ له مخې په افغانستان کې د ټاکنو نه ترسره کېدو څخه هم افغان حکومت او هم ولسی جرګه ګټه اخلي. دا اداره وایي چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسیدلې چې د ټاکنو د نن ترسره کېدو له امله وکیلان لا هم خپل کار ته دوام ورکوي، او افغان حکومت هم د ټاکنو د نن ترسره کېدو له امله د قوي پارلمان د نشتون څخه ګټه اخلي. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او هم افغان حکومت د ټاکنو ترسره کولو لپاره د سی آی ټی ارادې په شتون ټینګار کوي، او وایي چې د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کولو لپاره یو لړ اقدامات ترسره شوي چې له مخې به یې ژر په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب په اړه یو پلټنه بشپړه شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون کمشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو ترسره کولو پر وړاندې د ټاکنو د امنیت د ټینګېدو تر څنګ د ټاکنو لپاره مالي امکانات نشتون هم یو ستونزه ده. هغه ویل چې لا هم افغان حکومت دغه کمیسیون ته د ټاکنو بودیجه نه ده ورکړې. ښاغلی سیاد ویل چې کمیسیون د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره افغان حکومت ته په دې هکله خپل وړاندیز سپارلی دی.
دولت هم ډونرانو ته کوشش کوي چې قناعت ورکړي چې په نوي سیستم سره چې هغه د ټیکنالوژي څخه د استفادې دې سیستم دا په سره موږ غواړو په ټولو مرحلو کې ټاکنې ترسره کړو. په هغه اړوند باندې بازي سوالونه د دولت سره او د نورو سره وجود لري. د موږ او د افغانستان د دولت مشترکه غونډې او تماسونه د نورو سره دي ترڅو هغه ته قناعت ورکړو او د مسارف کوم انتخابات ورته اړتیا لري هغه پلاس باندې راوړو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت غم خوړل او ټاکنو د بودیجې پیدا کول د افغان حکومت پوری اړه لري، او چې کله هم دا مسله حل شي نو د ټاکنو ترسره کولو په لاره کې بل کوم خنډ نشته. دی د افغانستان جمهور ریاست هم وایي چې افغان حکومت د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره ژمن دی. د افغانستان د جمهور ریاست د وایم مرسیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د ټاکنو د امنیت او د مالی منابعو د لټولو لپاره دوه کمیټې جوړې کړې دي.
کورنی چار وزیر دی چې هغه د ټول افغانستان په کچه باندې د انتخاباتو لپاره د امنیتي ارزونې پلان مخته وړي، او د مالی کمیټې په راس کې د مالی وزیر صاحب دی چې هغه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیسې پیدا کوي.
په افغانستان کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ځنډ له امله د دغې جرګې غړي د خپلې ټاکلې کاري مودې څخه ورآخوا د دویم تکنیکي کال لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د وال ستریت ژورنال وایي چې د ترامپ حکومت د پاکستان سره د هغه ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کېدو لپاره خبرې پیل کړې دي چې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکا سره مرسته کړې وه. په پیښور کې مشهور خبریال د سیاسي چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې د شکیل افریدی دوسیه ډیره لانجمنه ده، او کېدای شي د هغه د خوشی کولو لپاره پاکستان د امریکا نه لوی قیمت وغواړي. زموږ همکار نظرانه یوسفزی د رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
یوسف زی صاحب، وال سټریټ جرنال یو مقاله لیکلی ده چې د پاکستان حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د شکیل افریدی په خلاصولو باندې خبرې اترې کیږي، نو د سیم امکانات تاسو ته ښکاري چې دی خوشی شي؟
او بالکل، زه دا وایم چې مخکې په دې مسله باندې خبرې شوې دي، او د دواړو حکومتونو یو مختلف رائے ده. اوس په کوشش کېږي چې دوی سه اتفاق ته ورسېږي، خو دا به اسان کار نه وي. دې کې به ما په خیال باندې ډېرې خبرې کول غواړي. په دې کې به ممکن ده چې داسې کو پاکستان دې ازادي نو هغه به داسې بنی چې بغیر د قیمت نه وي. او بل دا ده چې فعلاً خو پاکستان دا وي چې دا د پاکستان داخلي مسله ده، د دې فیصله به پاکستان حکومت او د هغې نه مخکې به پاکستاني عدالتونه کوي. عدالت سزا ورکړې ده، عدالت به دې یا خوشي کوي یا به دې په جیل کې ساتي. او پاکستان خو دا هم وایي حکومت چارواکي چې دغه داری کړې ده، خو امریکا کې یو مختلف سوچ دی. هغوی دا وایي چې دا خو ده ډېر لوی کار کړی دی چې د هلې ځلې کړي دي چې اسامه بن لادن ونیولی شي، ځکه چې هغه خو یو مطلوبه کس و، هغه خو ډېر زیاتې کړي او ډېر زیات ترګیری کې د هغه لاس و. خو دا اوس دونه په دې کې یو تفاوت دی د دواړو په نظر کې چې دا آسان کار نه وي چې دې باندې اتفاق پیدا شي او دا مسله زر حل شي.
تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د قیمت خبره کوله چې پاکستان به خامخا په ډېر لوی قیمت باندې که ازادۍ یي نو څه هغې باندې به دا ازادېږي. تاسو څه فکر کوئ چې هغه قیمت به څه وي؟
پاکستان کې څه خلک دا خبرې کوي، دا خبره حکومت خو نه ده کړې. څه خلک دا وایي چې ډاکټر عافیه صدیقي امریکې کې نیولې شوې ده او هغه بندي ده او هغې خلاف هم عدالت امریکې عدالت فیصله کړې ده. او دوی دا وایي چې ممکن دا چې داسې کو فیصله کېږي نو امریکا به ډاکټر عافیه صدیقي خوشي کړي او پاکستان به ډاکټر شکیل افریدي خوشي کړي. دا یو خبره خلک کوي. پاکستان حکومت چارواکي دا وایي چې دوی خو د امریکې سره د ډاکټر عافیه صدیقي د رهایت لپاره خبرې کړې وي، خو دا نه وایي چې هغې په دې بدله کې ډاکټر شکیل افریدي د خوشي کولو څه یا پیشنهاد کړی یا څه لوز کړی. نو زه وایم چې دا یو ډېره یو پیچیده خبره ده. او پاکستان حکومت به خپل عوام ته، پارلیمان ته، میډیا، سیول سوسایټي
داسې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان حکومت د مرستو د کمیدو د یرې د آزاد کړي.
نو پاکستان خو په دې پوهېږي چې امریکا هر حال کې دا غواړي چې ډاکټر شکیل افریدي رها کړي شي. او هغه هم فشار اچي پاکستان باندې، هم ممکن د سلاله چمور کی پاکستان لا یا سبندیزونه لګولو خطر پیدا شي. دا ټول خبره امکانات خوشته. خدا دې چې پاکستان چې دی هغه مخکم د امریکای فشار مختلفو مسلو کې برداشت کړی دی. بندیزونه کول لګي پاکستان باندې مخکم لګیدلی دي. پاکستان عدلیه یو فیصله کړی ده، فشار لاندې نه ده کړی. دا به دوی خول غواړي پاکستانی حکومت چارواکي. او بل دا ده چې د هغې دا خبره هم کېدی شي چې دې څو کاله نه بندي دی کېد دی او نور هم دله سزا کمېدی شي، ځکه چې مخکې 3 کاله وه، بیا 3 کاله شو، دا کې نور هم کمی راتلی شي یا داسې یو څو نور ګامونه پورته کړي لکه دا مقدمه چې کوم روانه ده، دا لږ زر د دې دا پیشي وشي او د فیصله وشي. دا هم کېدی شي چې دغه په کورنۍ باندې چې کوم بندیز لګولی شوی دی هغې د پاکستان نه تلو بهر ته هغې باندې بندیز لګولی شو. ممکن دا بندیز لږې کېدکه چې هغوی خو ګناهګار نه دي، دغه د کورنۍ خلک دا مختلف ما په خیال باندې قدم په قدم څنګه څه کارونه کېدی شي. خو دا آخري فیصله چې هغه هم بیا خوشي کوي نو داسې ما ته ښکاري چې دغه پاکستاني ټاکنو نه مخکې انتخابات چې کېږي بل کال کې، د هغې نه مخکې به دا حکومت دا فیصله ځکه نه کوي چې بیا دا انتخابي کمپین کې یو مسله جوړېدای شي او بیا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، نواز شریف ګوند هغې د فشار لاندې راتلی
شي. تاسو په فکر د پاکستان د خلکو څه دریځ دی اوس؟
داسې ښکاري چې اکثریتي رایې دا ده چې ډاکټر شکیل افریدي ښه کار نه دی کړی او ډېر خلک دا وایي چې دغه داری کړې ده. نو دا د هر چا رایه نه ده، خو ډېرو خلکو ماته ښکاري خاص توګه باندې پنجاب کې دا رایه ده چې دله سزا ورکول پکار دي او که دله معافي ورکړي نو دا به یو د خلکو په نظر کې ښه کار نه وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زمږ غاک د واشنگتن ناوري او د امریکا غاک آشنا راډیو نه د سیمه او نړۍ رپورټونه اوري. ایرانان سبا جمعه خپل نوی جمهور رئیس ټاکي. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو په څلورو کاندیدانو کې دوی مخکښ دي، حسن روحانی او ابراهیم رئیسی. ولسمشر روحانی د خپل جمهوری ریاست په څلورو کلونو کې خپل هیواد له انزوا نه وویست او د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د هیواد اتمی پروګرام د قبو کولو په بدل کې اقتصادي بندیزونه کم کړل، خو امریکا ایران باندې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. پاک لی پامو کې رپورټ ده.
تهران د امریکا لخوا په هغو خلکو چې د ایران د راکټي پروګرام سره اړیکې لري د تازه بندیزونو په لګولو انتقاد کړی دی. متحده ایالات د چهارشنبه په ورځ چې د ایران د انتخاباتي کمپاین اخره ورځ وه، د ایران په دوو دفاعي چارواکو، یو ایرانی شرکت، یو چینایي وګړي او دریو چینایي ادارو اقتصادي بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو د لګولو هدف د ایران له راکټي پروګرام د دوی ملاتړ ښودل شوی دی. واشنگتن ویلی چې له ایران سره د اتمی تړون په اساس به لری شوي بندیزونه په عادي حالت پاتې وي. بلخوا د ایران په ټاکنو کې اکثره کمپاینونه په اقتصاد باندې متمرکز وو او ایرانیان د انتخاباتو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
ما تو شرایط بسیار سختی،
زموږ وضعیت ستونزمن دی. سیاستوال یوازې ارقام ورکوي او وایي چې زموږ اقتصاد مخ په ودې دی، خو موږ داسې شی په خپل ورځني ژوند کې نه وینو. یوازې شمیرې دي، حقیقت نشته.
ساعت زندگی مردم همچین رشدی رو نمیبینیم.
این 3-4 سال اخیر که حالا برجام
دا جمهور رئیس روحانی دو واکمنه آد ایران دا دیمی معامله نوستا اقتصادی وضعیت خشل هده. من هیله لرو چی ردون که جمهور رئیس چیخای بیا روحانیوی وضعیت نور هم بهتره.
د ایران په انتخاباتو کې سکال یوازې شپږو کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکړ شوې ده. دوه مخکښ کاندیدان محافظه‌کار ابراهیم رئیسی او بل منځلاری دینی عالم حسن روحانی دي. غیر رسمي نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر روحانی مخکښ دی.
خلکو، ما هغه ژمنه چې څلور کاله مخکې مې کړې وې پوره کړې، که ځینې مې نه وي بشپړې کړې دا ځکه چې په پوره کولو کې زما مخه نیول شوې وه.
خو د 12.5% بیکاری سره روحانی په انتخاباتو کې د ستونزو سره مخ دی. دا د هغه سیالانو ته فرصت ورکړی چې په بېوزلو او د میلیونونو کارموندنې ژمنو ته پاملرنه وکړي، خو روحانی له خلکو غوښتي چې د زغم نه کار واخلي. کاغلی روحانی د جمعې ورځې انتخابات د سترې خپلواکۍ او د فشار ترمنځ یو انتخاب وښوده او ژمنه یې وکړه چې پاتې بندیزونه به هم له منځه یوسي.
د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. تازه خبر دا دی چې د امریکا د نیا ښار په ټایم سکوئر څلور لاره کې یو موټر د سړک غاړې ته روانو خلکو باندې ورختلی دی او په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي دي. د پیښې د علت او جزئیاتو باره کې نور څه معلومات نه دي څرګند، خو چې دا جزئیات راځي تاسو سره به شریک کړو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس ویلي دي چې افغانستان په اړه یې خپل هیواد په نوې تګلارې کار ختم کړی دی، خو اړتیا ده چې په دې باب د ناټو د غړو هیوادونو نظریات هم واخیستلی شي. د بلخ والي عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې روانو امنیت ته په اشاره ویلي که حکومت په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي نو شمالي ولایتونه به په دویمې سوري بدل شي. ایران سبا جمعه خپل نوی جمهور رئیس ټاکي. د ایران د جمهور ریاست د انتخاباتو په تړاو په دندر کې حسن روحانی او ابراهیم رئیس دوه مخکښ کاندیدان. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیت لري چې د سعودي عربستان د سفر په وخت د اسلام د دین په حق لا وینا وکړي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن د غړو هیوادونو نه وغوښتل چې په دفاعي چارو کې د بلتون مخه ونیسي او متحد پاتې شي. او وروستۍ خبر دا دی چې امریکا د نړیوال مذهبي ازادیو د کمیسیون لخوا د نړۍ 14 هیوادونه مشخص شوي چې امریکا پکې د مذهبي ازادۍ په اړه اندېښنه لري.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولاندې شیبو کې بیا هم د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ که غواړئ خبرونه بیا واورئ او یا نوي مطالب، نوي راپورونه او خبرونه ولولئ، نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویبپاڼې ته ورشئ. همدارنګه د فیسبوک په پاڼه هم تازه خبرونه لوستلی شئ. الله مل شئ.